روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. که چیرته انسانان د خپل غاښونو پاکوالي ته پام نه کړي، د وخت په تیریدو یې منګ زیاتیږي او په بیلابیلو دردونو اخته کیږي. څه وکړو چې غاښونه مو پاک او له خرابۍ او ناروغیو خوندي وساتو؟ د غاښ د درد د درملنې اساسي لارې چارې څه دي؟ که چیرته مو غاښونه خراب وي، دا مو د بدن نورې کومې برخې زیانمنوي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا اوس پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمه دی د غاښونو د ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار. اوریدونکو، تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، یوه شمیره چې واتساپ هم پکې دی. که سم انټرنیټ لرئ، زموږ واتساپ ته اړیکه ونیسئ، اړیکه به مو سمه وي او بیا به هم کمه. 00420212640001. بل شمیره ده 00420212501. اوریدونکو، که تاسو چیرته غواړئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ، زموږ همدې نړیوال شمیرې ته یوازې مسکال وکئ. زموږ تخنیکی همکار شفیق یار به هڅه کوي چې بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي تر څو تاسو لګښت ونه شي. دغه شمیره بیا هم تکراروم: 00420212501. په دې لچې اړیکه ونیسئ. پر پښتو فیسبوک پاڼه هم خپل نظر او پوښتنه راته لیکلی شئ. ګڼ اوریدونکو هلته هم پوښتنې پریښي. مخکې له مخکې نه واتساپ شمیرې ته هم ځینې اوریدونکو پوښتنې رالیږلي. د خپرونې په ترڅ کې به یې مطرح کوو. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ، راځئ بس له دې نه پیل کړو چې غاښونه څومره مهم دي د انسان په بدن کې، اولې د غاښونو درد رامنځته کیږي.
سلامونه نیکه هیلې لوزین سے تاسو او درنو اوریدونکو ته ماخام په خیر. غاښونه خو لوزین سے د څنګه ستاسو ویلې د انسان په بدن کې او یا خصوصا د انسان په هضمي سیستم کې ډیر زیات مهم رول لري، او د تقریبا د انسان هضمي سیستم هم د غاښونو نه اول شروع کیږي او بل اخره بیا مری ته ځي او له مری نه پسې بیا معده ته او بل اخره کولمو ته د جذب لپاره ځي. نو که چیرته د غاښونو هغه خپل عملیه هغه کوم فنکشن یا په اصطلاح هغه کوم کار چې د هغه په دقیقه توګه باندې وکړي او غاښونه سالم وي، نو بیا په معده او په نور هضمي سیستم باندې فشار نه راځي. نو که چیرته غاښونه کمزوري وي او بل اخره د هغې هغه کوم خپل فنکشن یا هغه خپل عمل صحیح ونه کړی شي، هغه معده ته پاتې کیږي چې معده بیا د غاښونو کار نه شي کولی او بل اخره د هضمي سیستم همداسې له یو مشکل سره مخ کیږي. نو دا ډېره ضروري خبره ده چې انسان خپل غاښونو ته همیش پاملرنه وکړي او په ساتنه کې او په تداوي کې په دواړو کې باید خلک د خپلو غاښونو د تداوي او د ساتنې لپاره باید اقدام وکړي. دا ښه خبره ده.
ښه، راځئ لکه په دې وغږیږو ډاکټر صاحب، چې ولې غاښ چې د انسان د بدن یوه عمده برخه ده او تاسو ویل چې په هاضمي سیستم کې هم ډېر مهم رول لري، اساسي لامل څه دی چې په دردی کې همدغه د هایجین یا نظافت نه مراد دی، او کنه خپل د غاښ درد ممکن ارسي وي؟ د ځینو کسانو غاښونه داسي وي چې په کم سن کې دردونه شروع کیږي.
لوډین صاحب، اصلا خو خبره د اورل هایجین ډیره زیاته مهمه ده، یعنی حفظ صحه د خولې ډیره زیاته مهمه ده د غاښونو په ساتنه کې. کچیرته یو څوک وغواړي چې دغه سالم غاښونه وي او هغه باید خپل حفظ صحه باید صحیح مراد کړي، دا یو خبره. دومه مسله دا ده چې د انسان په غاښونو کې مشکلات ولې رامنځته کیږي؟ دا خو چون د انسان د بدن یو جز دی او ژوندی جسم دی، له تخریب لري او بیا له فشارونو سره مخ ده. ځکه تاسو چېرته کله ګوته یا ژبه د غاښ خلاصه کیږي، نو ډېر یو تیز حالت باندې دا ګوته خوږوي ډېر زیاته.
ډاکټر صاحب، او به ستاسو غږ یو ډول خراب سو، نه پیږم چې نور غږونه ورسره رامنځته شو، ستاسو موقعیت نه پیږم بدل شو که څنګه؟
اوس مې اوسې د لودین صاحب
او اوس مغه اکسې راز مهرباني وکړئ ادامه ورکې تاسو خبره تر دې ځای موږ اوریدل چې کله چې غوته یا مثلا جبا په غاخ کېږي نو درد کوي تر دغه حصے پورې خبره سمې
وي کوي درد وی هغه اله د دې چې په غاخونو باندې فشار یا غاخونه خپل ډیر زیات فشار لري ډیر د فشار لاندې دي نو ځوندې جسم د تخریب سره مخ کېږي نو اصلي علت د غاخونو د خرابېدو د غاخونو نساتنه ده او ارسیت هم اگر چې نوی تحقیقات خدا وایي چې ارسیت رول نه لري په دې کې خو په خوانی تحقیقاتو کې دا ثابته شوې ده ثابته و چې ارسیت رول لري خو د کلینیک په لحاظ باندې چې موږ ګورو کلینیکی لحاظ باندې هم مریض په ارسیت شکل ارسیت څنګه رول لري د نوی تحقیقاتو سره اکثر ډاکټرانو او اکثر خلک محققین هم لا موافق نه دی غوی وای چې ارسیت خامخا رول لري او بل د انسان خپل بدني جوړښت کوم د بعض انسانان قوي وي بعض ضعیف وي بعض داسې وي چې د هغه د بدن په مخبل وخت کې د بدن هغه منرالونه صحیح یا ویتامینونه لکه ویتامین ډي او کلسیم او منرالونه پوتاشیم او فلوراید دا صحیح تنظیم شوی نه وي یا صحیح ورته رسیدلې نه وي دغه له وجې نه هم کېدلی چې د انسان غاخونه ضعیف راسي او غاخونه مشکلات پیدا کړي نو دغه عمده عامل د غاخونو حفظ صحیح نه مراد کول یا د اورال هایجین نه مراد کول د عامل دي چې د غاخونو خرابوالی یا د غاخونو دردونه چې د غاخونو د توروالي له وجې نه چې موږ په طبي اصطلاح کې کیرس ورته وایو د کیرس له وجې نه بل اخره دا دردونه پیدا کیږي دردونه داسې چې توروالی اول په درې حصو باندې تقسیمېږي اوله طبقه د بیا دویمه ده او بل اخره دریمه ده دریمه نه بیا داسې یو حالت وي چې هغه ډیر وخیم حالت وي غاښ زیات خراب وي نو دا د دې وجه نه دردونه او شینه په غاښونو کې من سره زی لودین سي
ښه کور ودان ډاکټر صاحب ک لماشم ته به پیل کو زکه غاښونه لامدې ماشومته به چې راشنکیږي بیا نو څو وخت ورسره لويږي بیا وکلنې ترسيږي د انسان یا د ماشوم د عمر په څو کلنې کې دغه د غاخونو د درد رامنځته کیږي ځکه غاخونه خو په طبيعي ډول فکر کوم د پیدایښت په امده اول کال کې په دوم کال کې راخیزي بیا ورور امدا سي تر دوه کلو پورې کې تر څو کلنې پورې هغه تاسو ته معلوم وي چې اغه خونه ټول مکمل کیږي بیا ورسته یاو سره لویږي نه پیغام چې سن شپاګو ته کپین وو ته ورسیږي بیا نو د غاخونو لیدل شروع کیږي بیا بیرته بیا راښنه کیږي دغه مرحله لګزره تشریح کوي او بیا په دې هم خبرې وکړي چې لکومه وخت بیا د غاخ ته درد پیدا کیږي
لودین صاحب غاخونه خو په مجموع کې په دوه ډول باندې دي په انسانانو کې چې یو شیدو غاخونه یا ډیسیډس غاخونه ورته وایي او بل پرمننت یا دایمي غاخونه دي د سیریز غاخونه یا د شیدو غاخونه معمولا د شپږ میاشتنۍ نه د راوتل شروع کیږي د انسان په خلی کې او چې معمولا د مخ د غاخونه چې دي سنټرال دوه دانی بار او دوه دانی لاندې غاخونه دي نو دې نه شروع کیږي او د دایمي غاخونو تکمیل دا تقریبا شل دانی دي د انسان په خلی کې د شیدو غاخونه شل دانی او د غې نه ورسته بیا د وکلنینه برته د دې رژیدنه شروع کیږي چې کله وکلنسی شپګنیم وکلو ته انسان ورسیږي بیا د مخ لغاکونو نه شروع کیږي او د مخ دایمي غاکونه راځي بیا ورپسې د بغلونو غاکونه دی او بل اخره د زامې غاکونه دي چې بیا تر 12 کلنۍ پورې د انسان دایمي غاکونه تکمیلېږي کله چې یو انسان 12 کلنۍ ته ورسیږي نو پر نارمل حالت باندې د دې دایمي غاخونه نور پرسه وي دي یعنی کچیرته یو څوک غوړی په 12 کلنۍ کې د دې غاخونه خراب شي او د یغه غاخو غوړی چې لري کینو دي نو بیا دغه په ځای باندې بل غاخ د راتللو چانس نشته ځکه هغه دغه دایمي غاخونه دي او درد د غاخونو تاسو ول چې کوم عمر شروع کیږي نه معمولا چې کله د څه وخه چې د 12 میاشتو دی یو کلنۍ نه یو کلنۍ نه معمولا چې خصوصا په حالاتو کې چې مایند دی یا والدین دی ماشومانو د خلی حفظ صحه و نساتی نو د غاخونو کې تورواله او بل اخره د تورواله نو ورسته دردونه بل اخره د یو کلنۍ نو ورسته شروع کیږي ځکه تر یو کلنۍ پورې اله د غاخونو دته اندر کیږي یو کلنۍ یو نیم کلنۍ چې مریض د ماشوم د شډو نه بغیر نور خوراکونه شروع کی، نو کله چې نور خوراکونه شروع کی او دغه هغه خو ډیر وړ ماشومی نه دغه د برس کولو توان لري، او والدین هم دې ته متوجه کیږي، نو په کار ده د والدین په یو نرمه پاکه ټوټه باندې د غاښونو هر خوراک نور سره پاکي، خو هغه معمول نه کیږي، نو نکیږي، نو هغه وجه ده چې د دې غذایی مواد غاښونو منځ کې پاتې کیږي او بل اخر خرابيږي، او دردونه تقریبا له یو نیم کلنۍ د خرابوالي د غاښونو له یو نیم کلنۍ نه شروع کیږي، د سیوخه نور بره تر تقریبا ټول عمر ته دوا پیدا کیږي.
خا کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیباسته به دامه ورکو او ریډونکو ته نوبات ورکو او ریډونکو واصل د سټډیو سره مهرباني وکړئ ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری چینن د غاخونو درد ته ځنګړې شوې ده، مهرباني خبري وکړئ.
هغه له دل څخه محترم استاد سلامات علیکم
دلا او مهرباني او غاګ مرادی مهرباني خادم صاحب که زما غاګ اوري تاسو غاګ لرو مهرباني خبري وکړئ. خا فکر کوم د واتس اپ اړیکې سمونه متاسفانه زموږ همکار به هڅه وکړي چې بیا اړیکه ونیسي، او اوریدونکو کې چیرته مو انټرنیټ سم نه وي نو واتس اپ ته اړیکه منسي. یو اوریدونکو مخکې له مخکې نه خپل پوښتنه په واتس اپ را لګولې ده، دغه پوښتنه به واورو بیا به مختزو.
السلام علیکم ډاکټر صاحبانو، خیرستې جوړېستې په خیرستې کړه دې خیرت ده. ډاکټر صاحب دماغ خپل په غاخ باندې درد او غون مخ می ته پرسدلې دا وورې می ټولې ته پرسدلې دي، او دا انسرټ ګولې می مزخت ډېر خوړلې دي. زه د اساره کې غلجیل وسوالی د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب په دې باره کې کومه ته کومه مشوره راکې؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو اتمن د غرور چې د حصارک ولسوالۍ نه د ننګرهار خپل پښتنه مخته پریښې و، تاسو اورېدلې وای غاښونه مې درد کوي، پړسېدلې دي، دوا خورم، څه مشوره ورته ورکوي تاسو؟
او نو دی ورور خو ویل چې دما باغاخ درد کوي، مخ مې مرسته پرسدلې، نو دا یو معلومه خبره ده چې التهابي حادثه ده ډیر شدیده، ممکن دې د غاخ خراب وي، او د دې لپاره په کار ده چې دا انټي بایوټیک اول استعمال کی، انټي بایوټیک باید واخلي سره له مټرندازول او بروفین، دا درې وخت وخوري او شمورال سره واخلي، نو دغه نور څه باید د ډاکټر ته ولاړ شي چې ترغو پر ډاکټر په دې کې پروسیجر وکړي، هغه هغه چیرته دی تداوی قابل چې هغه تداوی کوي، او کدي تداوی قابل نه وي بیا یا دومره خراب شوی چې هغه د تداوی نه وتلی بیا نه چلري کې، دا خده په دې باندې چې دا بیا نور مشکلات او نور جنجالونه پیدا کوي د مریض لپاره.
ها او ډاکټر صاحب، تاسو هم دلته دغه غاښونو ایستلو ته هم اشاره وکړه چې غاښو باسي، دغه په افغانستان کې د غاښ ایستل ډیر عام دي، کله چې له ماشومتوب مثلا غاښ په دردیږي به ورزي هغه د منطقې نږدې ډاکټر ته وای غاښ مې وباسي چې په غاښ مې درد ده، حال دا چې تاسو ویل چې له 12 کلنۍ نه وروسته غاښونه بیا د دې ور نه وي چې بیرته هغه ریښه راشناسي یا غاښ بیرته راشین سي، غاښ ځای به خالي پاتې کیږي، بیا د غاښ تداوی داسې چې په ټوله نړۍ کې ډیره ګرانبایه هم ده، ګر چې په افغانستان کې نظر نور نړۍ ته ډیره ګرانبایه نه ده، اما په نور نړۍ کې د غاښ تداوی ګرانبایه ده، د غاښ خودلم د افغانانو له اقتصاد نه پورته خبره ده. د غاښ ایستل څومره توصیه کوي تاسو، خصوصا د هغو کسانو سن چې له 12 سنه لوړ وي، ځکه بیرته به په ځای باندې غاښ نه راشین کیږي؟
موږ خو دا خبره په هغه صورت کې کوو لودین صاحب، چې کله غاښ د تداوی له امکاناتو نه ووځي، په بدبختانه داسې وایو په هغه منطقو یا په هغه ملکونو کې چې هلته اقتصاد د خلکو ډیر ضعیف ده، آګاهي سطح د خلکو ډیره کمه ده، هلته خلک غاښونه داسې حالت ته اکثر ورسي چې هغه بیا د تداوی نه ووځي، د تداوی نه وي، یعنی مطلب دا چې کله ترغو پورې غاښ ډاکټر ته بو نه ځي، غاښ حفاظت نه کوي، ډاکټر ته بو نه ځي، دوی دا څنګه کې چې غاښ خپل وګوري ستوروالې لري خپل غاښ ډاکټر ته ویسي، نو غاښ چې کله ډاکټر ته راولي نو په داسې مواردو کې اکثر غاښونه بیا داسې شوي، داسې مرحلې ته رسیدلي چې هغه ختم وي، بیا خیرې هم خراب شوی، تورې شوی، او بل اخر هغه میناګانې یا غتاج د دندان هم خراب، د غاښ خراب شوی، نو دا په دغه حالت کې نو موږ ډیر زیات کوشش کوو، حتی تر دې پورې لودین سه موږ کوشش دا کوو چې کچیرته د غاښ د نننه ریښې سالمې وي، نو بیا موږ د په دې حالت کې مریض سه موږ توصیه نه کوو چې ته د غاښ وباسه، ځکه ما باسه چې هغه ریښې سالمې وي، ریښې تداوي کیږي، په هغه کې شتیفونه تیریږي، چې دا معمولا امپلانټ که تاسو لیدلی وي چې کیږي دغه یو شی خپل دی غاخ د امپلانټ کار دی ته ورکی، نو موږ ډیر زیات کوشش دا کوو چې حتی که د غاخ ریښه هم
سالم وي دی غاښ وسلو اجازه نه ورکو مریض ته. خو بس پښتانه دوته په افغانستان کې داسې سي چې تنا په افغانستان کې نه ټول هغه ملکونو کې چلته خلکو اقتصاد کمزورې ده. هغه وایي چې دغه وکي دا څورته وایي چې د غاښ مخ درد کې خراب دی وي باسه راته آگاهي ساتم د خلکو ډېره ټیټي او دغه مشکلات په هغه دغه کیسه ملکونو کې چې آگاهي ساته او اقتصاد دواړه کمزوري دا مشکلات شته. او په افغانستان کې داسې موارد سره موږ ډېر مخکې کو چې غاښ داسې یو حالت ته ورسیږي چې هغه هیڅ نور د ساتلو هم نه وي او د تداوي هم نه وي، موږ بیا مجبوري کو چې هغه ورته لري کولو دي.
او یعنی هغه یو متل هم دا نه پیږم ډاکټر صاحب درې زبه کې وایي همداسې څه وایي وایي چې غاښ علاج همدغه ده چې وي باسه. مو فکر کوم دغه یوازنۍ لارې ویستل نه دي ښه ده چې مخکې له مخکې نه انسان دغه د خپلې خولې ساتنې ته د غاښونو ساتنو ته پام وکړي، او که چېرته معمولي درد کوي ښه ده چې مخکې له مخکې غم وخوري، مخکې له دې چې خبره ایستلو ته رسیږي غاښ جوړ شي، ځکه چې د انسان په هاضمي سیستم کې لکه څنګه چې تاسو ویل مهم رول لري، او که چېرته غاښ نه وي معده ته داسې مواد ځي چې هلته بیا هضمول مشکل دي. په هر حال اورېدونکو ته به ورشو خادم صاحب بیا اړیکه نیولې هیله ده چې غاښ دا ځل واورو. خادم صاحب ستړی مشي
ډېر زیاته مننه. شغل لویدن صاحب محترم از ما طرف هم سلامونه قبول کړئ. تاسو سلام او علیکم سلام، او شغل ډاکټر صاحب سلامونه د ازادي راډیو ټولو کډمنو اورېدونکو ته
مهرباني
مننه کوم. را بسم لاند شان یو دوه درې پښتنې لمړنۍ پښتنه زما دا چې ډاکټر صاحب څخه چې زما خپل اکثر وخت د غاښونو خمه تر در دې مال پر خو الحمدلله ټول پوره دي، خو کله د ځامې د وریج موږ ورته وایو د یو بغل یا بل بغل داسې په میاشت کې بس کله یو بغل کله بل بغل دا پرسیږي بس درد کوي. ډاکټرانو چې کله ورته مغه صرف د هغه د چرکو د پاره یا د درد د پاره د ګولۍ راته راکوي، نو په دې اړه باندې زما دا پښتنه ده چې دغه لامل څه کېدلی شي. او بل اکثر کسانان چې دي هغه د کله چې بادام ته یا مغه د غرو څخه چې کوم شنی دغه پونوي په غاښو باندې هغه ډېر کله کې دغه څومره ځان غاښونو ته رسي. او تر څنګ یې بله پوښتنه دا چې ځینې کسان ګرم خواړه خوري، خو د ګرم خوړو سره یخې اوبه چې په رقم په هغه حالت کې غاښو کې ډېر یخې څانګې پورته کېږي یا همداسې درد کوي، دغه تاواني دي او که نه؟ دغه پوښتنه مې ډاکټر صاحب څخه.
کور ودان خادم صاحب ډېره ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم واصل دی، د پوښتنه به هم واورو، بیا به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
خیر سیمانن الودین صاحب همدر دم له لغمان نتاست ته سلام او اوریدونکو ته سلام.
او مننه همدر صاحب، ستړي مشي ته هم نن په خبرونه کې د غاښونو په ناروغي وباندې خبرې کوي، تاسو مهرباني وکړئ خپلې پوښتنه راته وایي.
مننه خیر سیما، خو دغه پوښتنه راکنه چې د اکثر غاښونو سي چنګني سوري په ځکانه، نو د دې د اخکل ډیر مهم دي کنه، یعنی مفید دي که دا کاولې؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې دغه معده هم د معدې تکلیف هم ورې او غاښو سره ساغه لري تکلیف راځي چې کنه غاښو ته کنه یا ورې ته د معدې تکلیف؟ او بل یو غوښتنه مې تاسو نه ده کدا د سترګو په باره کې بل افطار له خیره سره یو پروګرام هغه کوي د سترګو په باره کې.
ښه، ډېره مننه همدر صاحب، او سلامت اوسئ. کور مو ودان، له پوښتنې مو هم مننه، او له وړاندیز نه مو هم مننه. موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکي یا په راتلونکو خپرونو کې یو خپرونه د سترګو ناروغیو یا د سترګو تکلیفونو ته ځانګړې کړو. کور ودان، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، مخکې له چې نور اوریدونکو ته نوبت ورکړو، راځو همدغه د دوه اوریدونکو په پوښتنو باندې تم کیږو. خادم صاحب ډېرې ښې پوښتنې وکړې، هغه پوښتنې ما هم ځان سره لیکلې وې، خو ښه ده چې خادم صاحب را مطرح کړې. اوله پوښتنه دا و چې وای د زامې شاوخوا کې مې وای په میاس کې یو ځل پرسو پیدا کیږي، یا مثلا اوبه کوي چې بیا درد دور سره کوي، ډاکټران راته دوا راکوي، د لامل په اړه پوښتنه کوله. دا پوښتنه به ورته ځواب کو، بیا وروسته د غاښونو باندې د بادامو ماتولو ته اشاره وکړه، او دغه راز د ګرمو او د یخو اوبو استفاده په یو مهال، یا د ګرمو خوړو او د یخو اوبو استفاده په هم مهال وای غاښونو ته څنګه تمامېږي؟
بله، د خادم صاحب د لومړي سوال په جواب کې به دا وایو چې کېدای شي د دې په غاښونو په غاښونو دننه د دې غاښونو په منځ کې تخریبات منځ راغلي وي چې د باندې په سترګو باندې معمولا نه ښکاریږي دننه تخریبات شته، نو دا باید یو ډاکټر ته ولاړ شي او ترغو ترڅو د خپل غاښ یا واکس یا ایکس رې واخلي، هغه کې وګوري چې همدغه غاښونه چې دي پړسیږي چې د دې په کوم جګه تخریبات شته او کنه شته. چې هغه جګه بعض وخت داسې پیښیږي لودین صاحب چې د دې غاښونو په منځ کې تخریبات منځ ته راځي، هغه تخریبات ډېر وړاندې لاړ شي، خو د باندې چې نه مینا خرابوي او نل بار نه ښکار نه دی باندې نه ښکار چې مریض احساس کی د نو پراډیوګرافي کی اپ ایکس ری کی معلومی کی چې کله دی مریض غاښ ایکس ری اوسید معلومی کی تخریبات په کوم اندازه پوری دی ش ممکن دی دی غاښ تخریبات ولري نو بیا دغه تداوی باید وکي او دغه تداوی نو ورسته بیا ممکن دی د مشکل حل شي د سې په دوامدار توګه باندې د انټي بیوټیکو دوا خوري د حل لارم نه ده او بل خادم سره ته بدوي چې چیرته د ما غوښتل چې د پښتنه ترنه وکم خو دغه ټلیفون قط اړیکې پرې سو بل اړیکه نو چیرته دی دغه د ډکړې کومواري وي مخکې کومواري ډکړې وي چې د خو ویل چې الحمدلله ما غوښنه غبي تر اوسه می نه دي خراب شوی نو چیرته په داسې حالاتو کې چې کله یو ری ډکسوي هم وي نو دغه دی دوباره تخریب یعنی سیکنډری کیرس دوباره توروالي لوجنه په غوښونو کې دغه پرسوګونه یا هغه نا تکمیله اصاب کشیانه چې په غوښونو کې کیږي ار سی ټی موږ ته روټ کنال تراپی د ناسالمو ار سی ټیانو یا غیر تکمیل شوی ار سی ټیانو یا روټ کنال یا اصاب کشی ان هم دغه مشکلات منځ راځي چې غوښونو په بیخ کې پړسوب او د سی پوکانی غونډه پیدا کیږي او څو وخت یې دردم کې بیا چې لګ دوا خوري هغه کسي نو د ناسالمو ار سی ټیانو لوجنم دغه تکلیفونه منځ راځي کدي چرته په کوم خبر غاښ کې کار کړی وي او د مغه غاښ په څنګه کې دا مشکل جوړیږي نو دا هم یو لامل کېدلی شي
بله کور ودان ډاکټر صاحب بل پښتنه تاسو اتمن یاداشت کړی دی بادام او ماتولیا په مجموع کې په غاښ باندې فشار راوړلو پاړه باندې و
او نو لودین سه په دغه ډیره ښه پښتنه د وکړه او دا معمول هم د ټول په عام خلک خصوصا د متاسف په جامع کې دا معمول ده خلک سخت شای غاښ ته برابرۍ وایي تر ازه یا ورې زور ورکو مخیر نو غډیر پوی سلام چې نو سورته د سمکه وای ځخه دا یو ری به یو کو بیا به نکوبیا به تیات سره کو نو د دې امکانات څخه مغه یو ور سخت شي ماته ولو باندې غاخ ضربه وګوري هغه ضربه نو په مغه وخت کې کېدای شي د ته مشکل جوړ نه کی خو په دوامدار وخت کې او کال پاس یو نیم کال پاس یا دو کال پاس یا شپږ میاشتې پاس کېدای شي امدغه چې د فشار د پغاخونو راوړې دی او خاص قسم ضربه د پغاخونو باندې چې واردې ګلودین سي دغه ضربې له وجې نه چې کوم بیا هغه اختلاطات دي تورکی هغه غاښ د خرابېږي نو په کار نه ده چې پغاخونو باندې سخت شي نه مات شي او له اندازې زیات فشار په د باندې راوړل شي ځکه دا خرابېږي د دې لاندې پی ډی ال یا پیرډنټل لیګامنتونه یا هغه عضلات چې د غاښ ټینګ کړي د کلکړې د پدېزام کې هغه له تخریب سره مخ کیږي بعضې څه وخت راځي لودین سي تاسو بکتلی پی ډی ال څه کله تخریب سي معمولا داخه د پی ډی ال تخریب په هغه خلکو کې ډیر دي چې هغه نسوار یا سیګریټ یا داشین استعمالي او بیا لغین ورسته دي خو هیڅ څه هم نه مراتي نو دغه وجه نه د من سره راځي او که تاسو کتلی غاکونه روغ روغ وي خو غاکونه دغه څه وي دا لقوي بيخي او رقم دغه پی ډی ال اصلا دغه نازلات یا دغه کوم مازلات څنګه خونه احاطه کړی دی کله کړی دی په ځمکه کې دله تخریب سره تخریب شوی دی دغه له وجې نه روغ غاښ د لقصي وغورځيږي او د جوړېدو د برته کله کېدو امکانات یې نوي نو په کار نه ده چې په غاښ باندې سخت شي دومره مسله دی د خادم سي دی دغه وکړه دی یخ او ګرم په عین وخت کې د یخ او ورپسې متصل د ګرم شي استفاده کول د هم لودین سي په تبابت کې په غاښونو باندې تروما یا ضربه وارد ولدي د د سیمانا لري لکه موږ تاسو چې د قوي ضربه ورکو نو دا په خپل د ضربې په معنا ده د تروما وای نو په کار نه ده د ډیر یخ شین استفاده کول او د ډیر ګرم شین په لند فاصله او په اوږده فاصله کې فرضاً یو څوک لګین ورسته یو یخ خوراکي او لګین ورسته ګرم نه سیمانی خو ډیر یخ هم په خپل په غاښونو باندې یو قسم ضربه وريدي او ډیر ګرم هم ډیر ګرم خو یو د غاښونو ضربه وريدي بل د خلی په نرمو انساجو باندې لکه وریو جبه او دا مخات د خلی چې کوم ده د هضمي سیستم ټول په خلی ده شونډه د ټول د تخریب سره مخ کیږي مری د ټول د تخریب سره مخ کیږي په کار نه ده ډیر ګرم شینه او ډیر یخ شینه استفاده کول دا اصلا لازم نه دی دا یو ضربه وريدي په غاښونو باندې او دا د انسان د صحت لپاره ډیر او خصوصا د غاښونو دی مقاومت کموالی او د غاښونو د تخریب زمينه برابرۍ
وکړ ودان ډاکټر سپرازي د بل اوریدونکو همدار سپچاړي کني ولا لغمان نه ویل چې دغه غاخونه چې په عام اصطلاح کې وای چنجي وهلې ده او دغه راز غتبي سلای تاسو کیره سیاده کړ فکر کوم دغه سه کوم تکلیف دی چې غاخ ته پیدا کیږي غاخ تور اوري د دې وستل وای خدي او ک پات شي خدا فکر کوم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې کچیر تاریخي وي په دې حد کې چې برته جوړېدو امکانات وي تاسو دې استلو سپارښتنه نه کوي خدا چې بیا هم لاندې جواب ورکړي او دغه راز ویل چې آیا د میډي تکلیف په بغاخ باندې اغیز کوي فکر کوم دا فیدا او کچیر ته میډا تیزاب کیږي میډا کې تکلیف وي آیا میډا برته د هورمون نه داسې دي چې د میډي چې برته غاخ سره تخریبيږي کنه
بله لودین صاحب یو خود خبره ده چې د ویل ز چنجن غاخونه تداوی سي کوي مستلزم هغه غاخونه چې قابل دي تداوی دي هغه باید تداوی سي او چې تخریبات دومره نه وي چې هغه به خله تداوی لکه مخکې مونږ مورته اشاره وکړه له حتی کری هي هم سالمه پاتې نو هغه تداوی لازم ده هغه جوړیږي او بل اخر لغې نمبر استفاده کولای شي دا به تر خبره ده دومره مسله دوی د راو کړل دي د دې څه خبره وکړه د مثال د غاخونو هغه وخت مونږ توصیه کوو چې کله دا غاخونه د تداوی او د علاج نووزي بیا مونږ ورته د توصیه کوو دی
او دا هم د ډاکټر صاحب وايي آیا د میډي تکلیفونه د غاخ تکلیف پیدا کوي او کنه برعکس
د میډي تکلیفونه مستقیم ځکه میډي تکلیفونه چې دي کله چې انسان د میډي تکلیف پیدا کوي دغه د میډي جوش انسان ته پیدا کیږي کته چې کتلې یو قسم ترخی او بد انسان خلی تر راځي چې دا ځینې د مری له لارې نه د میډي تیزابونه پورته راځي او نیم پخپله په خلی کې بعض غدوات چې دغه افرازات زیاتیږي نو کله چې دغه افرازات زیاتیږي دلته پی ایچ یا اسیدی حالت د خلی لوړ دي کله چې اسیدی حالت د خلی لوړ لاړ شي پی ایچ لوړ لاړ شي د خلی نو دا په غاخونو مینا په ضعیفوالي او د غاخونو د منرالونو په زېفوالي یا پټي د غاخونو پټي منرالایزیشن یا د منرالونو له لاس ورکولو باندې ډیر زیات تاثیر لري نو په کار ده چې څوک د میډي تکالیف لري مونږه بعض مریضان ګورو چې د غاخونو لوجنه د میډي تکالیف ورته پیدا کیږي بعض کسانو ته د میډي لوجنه د غاخونو تکلیفونه پیدا کیږي نو میډا او غاخونه کلمې د ټول یو هضمي سیستم ده لودین صاحب په ټول سره تړلې دي د ټول تخریبات په غاخونو باندې تاثیرات لري د ټول مشکلات په غاخونو باندې خصوصا د میډي ډیر زیات تاثیرات لري او د غاخونو په میډي او د میډي په غاخونو یو په بل باندې ډیر زیات تاثیرات لري نو په کار ده چې کڅوک د میډي تکلیف لري نو اول د میډه تداوی کی او کچیر ته غاخونه خراب وي نو اول د غاخونه باید تداوی کی چې ترغو ممکن دی غاخونه د تداوی سره چې مې غاخونه چې خراب وي هغه خپل د خوراک غسي عملیه څرته نسره سوالای چې هغه افرازات په خولې کې کوم غدوات کوي دی ډوړې د زول په وخت کې هغه انزایمونه له دې سره صحیح نه مکس کیږي چې نالته د غاخونو میسنګ یا د غاخونو خرابوالی موجود د مریض زور نسی کولای په غاخ باندې یا مریض غاخ نه لري نو الته هغه صحیح هغه په خولې کې کوم انزایمونه افرازي کی چې هغه بیا بل اخر د غذایی مواد سره یو ځای کیږي او بل اخر میډي ته ځي چې بیا د میډي له تیزابونو سره د انزایمونه یو ځای کیږي د هضم په عملیه کې ډیر زیات یا د غذایی مواد د پارچا کولو د کاربوهایډریټونو د پارچا کولو ټوټه کولو او د هضم سیستم ته د اسانولو لار برابرۍ نو هغه مشکلات ورته پیدا کیږي نو په کار ده دا چې څوک غاخونه خراب وي میډي تکلیف ته پیدا کې باید غاخو علاج وکي او کڅوک د میډي تکلیف لري نو د غاخونو او د غاخو ته تکلیف پیدا کې دایې خبره صحیح ده او مشکلات صحیح او بل سره تړلې دي
روغتیا د ژوند شتمني
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر نه روغې شه دا اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلم په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ماته وی ټول عمرې خور زنه پیغام چې دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري
اوریدونکو لکه زره پښتنه زیات په پښتو فیسبوک باندې هم لیکل دي په دغه چټولې وکولای سو جواب کوو سه اوریدونکو واسل د استډیو سره ستړي مشي تاسو لا ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام اوري
سلامونه لودین صاحب محترمه.
وعلیکم السلام محمد نبی ورور له بغلان استړی مشه مهرباني.
مننه ډاکټر صاحب تم سلامونه وایم لودین صاحب محترمه مخبل ولا لودین صاحب یو دغه بدبختانه وای ما یستری دی نه تقریبا چې په ګرګو لودین صاحب چې ما یو وخت دا سیګریټ وریاو یو وخت کله مې ول بیا مې خوشبختانه خوشکله نو بدغه خپل باندې دغه ما اخیری د زامه غاخونه یعنی د شپږ ګرګو غاخ کې سندم نه ما دغه خامونی نو دغه خونه مې یست لودین صاحب محترمه د فشار ما باندې راغی یعنی تقریبا ما زوب تو ک نو ډاکټر صاحب هم ډیر ور خطا سو نو ټول کې لودین صاحب غاخونه د غاخون بدن شوګر یو نعمت نو به زیاتره وخت کې چې لودین صاحب دا وله ما شوم دي دا غاخونه خوګي بیا موږ خو کوشش کوو ته لودین صاحب دا ډاکټر صاحب ما پښتنه من وی دا اتروجن ورته وی رقم دا واده دا جوشي تر څه تر معلومي کې دی کې بیا یعنی تقریبا نیم بوتل او بغړو نیم بوتل دوا یعنی تقریبا اتروجن یعنی او بجو شو کې خو به بغړو دا خلک کې غلط کوي کلا کلا بیا تا او ګره دې مو په تمامي کې تر څه ورته معلومي نو دا خبره ما ډاکټر سره یو پختله وځه دا خو کوم مشکلات نو پیدا کوي نو زیاتره وختو کې دا ډېر مفید ما یعنی دا خپل ځان لپاره زیاتره وخت کې کلا خلک کې غلط کوم نو دا ډیره ګټه وره تمامي دي غو لپاره خوشبخته لغه خو موږ ټول خدي روغ دي سپین دي خو دا دوغه خمایه سل دي لودین صاحب یعنی ما د مشکلاتونو ولدل په اعتبار کې دا شا خبره پښتو اغبني وای قامت می ولد نو دا به غو ته خاص توجه وشي بلغه پختنه ما کول غو خادم صاحب مطرح را نه ورکه دغه یخ وب کله کله موږ افغانستان خلک دا ډیره خو بده کوشش کوو چې بدره یخ دې چکو او په ساعت کې ورسې موږ تاسو می کته کو را ګرمي
کوم ډول انستیزی یا د بیوشی ستنه نه لګول د غاښ او خوا کې
بله بله لګول ما دا ویل کنه ما وخت سن خامو یم تقریبا د شپږ کوسه ما غاښ باندې زور و دي ډاکټر صاحب اخر کې یعنی ډاکټر صاحب ور خطا سو زه خپل پوسو ډاکټر صاحب ډېر ور خطا سو نو دی ما نه مېره چې خپل رشي قوی نو د شپږ کوسه دا غاښ ما دا د ما نه شي غاښ مهمه شاید باید ټول بدن د انسان مهمه ده خو باید خاص توجه خلکو کی نو هغه ترجمه پکله باندې نظر ما ډاکټر صاحب نه پښتنه هغه پکله یو نظر راکې
کوربدان ډیره مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب د محمد نبی ورور پوښتنه مواتمن واوریدله وای غاښونه مې چې ستل داسې حالت ته لاړم چې وای ډاکټر صاحب عمر خطا فکر کوم جوړ غاښ یې ستلې مانا دا چې ډیر تخریب پکې نه وو او جوړ غاښ وو سي ستلې د خدا د چې دا نور اوریدونکو ته یو تجربه سي چې کچیرته غاښ جوړ ویری خای خوي خدا چې وینه باسي لګځایره دی زیار وو غالي لار د سید بدرې زله ډاک دی کې غاښ یو څه لګښت براشه ما ټول عمر کې به بیا بی غاښ نه وي څه وای محمد نبی ورور ته ډاکټر صاحب
باندې صحیح خبره ده لودین صاحب لکه څنګه تاسو ویلې ممکن په هغه وخت کې به په هغه ځکه چې دې کوم عمر خپل خو دو او دا عمر د سه خو دې چې دین او ډیر مخکې لغه فیصلې ده په هغه وخت کې ډیر پرمختګونه نو خصوصا په اطرافو کې پرمختګونه نو خاونه به چې معمولی په درس ولم نو هغه ډاکټر به له عمر کوي سو چې هغه خو بس په خصوصا په اطرافو کې دا مشکلات وو د سہولتونه نو لکه کوم سہولتونه چې وسته یا کوم متداویانه چې وسته خو په هر صورت اوس د دې د یو ژوندۍ مثال د چې مونږ درنو اوریدونکو ته وایي چې ګوري د محمد نبی ورور د خپل غاکونو مستری او ډیر زیات په پیمانه دی نو ممکن په هغه وخت کې ایته خبره چې د ریښې دومره قوي و چې ډاکټر په وستلو په ستړی سوی دی او د یم شاک ته تللی دی نو د غاخ به دومره قوي وو نو دا چې په هغه وخت کې وسه سوی دی دا چې په هغه وخت کې تدایس ممکن تر دې اوسه پورې دې تکار ورکړي په هر صورت دی یو بل پښتنه وکړه چې هایدروجن پراکساید د استعمالول د خولې لپاره دا هایدروجن پراکساید استعمالول ښه کار ده خو په کې مهمه خبره ده د لودین صاحب چې د هایدروجن پراکسایډ او فیصدی یو څوک نسی برابرولای دقیقه په هغه دقیقه اندازه چې کومه یو خوبتبختی په دی افغانستان کې دا ده چې دلته دوا وی چې کومه راځي د په معیاري شکل باندې اکثریت ناراضي لودین صاحب مونږ ډیر قوي مشکل امده سره مخ یو مونږ چې کله مریض ته دوا ورکو دي میکروبونو دي په التهابي حادثاتو کې نو تاسو یقین وکړئ چې مونږ ډیر په تشویش کې یو او ډیر دغه یو په دې خفای او چې دغه مریض خو مونږ دا دوا ولي کله خو والله علم چې دا دوا به دې مریض ته فائدہ زکه بهونه کې چې کیفیت نسته په دواو کې نو خبره مې په دې پورې کوله چې د هایدروجن پراکسایډ او هغه صحیح فیصدی چې برابر شي خشې د استعمال شي خو یو خوچون کیفیت صحیح ناراضي ممکن زیات وي په کې د هایدروجن پراکسایډ او فیصدی زیات وي ممکن ټیټي
نو که په دواړو حالاتو کې د دې استعمالول دا صحیح د خولې په نرمو انساجو یا غدوات نه د غاښونو نه دی په خولې کې هغه غدوات دي چې د هضمي سیستم د پاره د هضم د پروسې د پاره انزایمونه افرازي نو هغه غدوات دغه لاندې راځي د فشار لاندې راځي نو دې ورور ته د ما توصیه دا ده که چېرته دی غواړي چې غاښونه سالمې معمولا دی په نري مالګو به دا دي مالګې اوبه نه دي تړمو اوبو کې دي مالګه واچي او په دې باندې که خوله غړغړه کوي نو غاښونه غړغړه کوي دا به ورته تر هایدروجن پر اکسایډ نه مناسبه تمامه سي بل هایدروجن پر اکسایډ داسې یو عادت لري چې مینا د غاښونو تتوي یعنی خړکوي نو په کار نه ده چې زیات استعمال شي او بدون له دې چې په نرمو انساجو باندې په خپله په مینا د غاښونو باندې بد تاثیرات لري غاښونو رنګ زیړوي اکثر لودین صاحب نو خبره دا ده چې که نور چې ته که هغه طبي موتواشونو ته دوی لاسرسی نه لري نو د مالګې تړمې اوبو داسې ډېر تیز مالګوبۍ نه وي مالګه یې زیاته نه وي مالګه یې کم وي په دې باندې خولې غړغړ کې دا ډېره مفیده
وه. مننه ډاکټر صاحب. زموږ ټینګار هم تل همدا دی چې موږ په دې خپرونه کې اوریدونکو ته مثلا د دواوو ډېره سپارښتنه په دې نه کوو چې اوریدونکي بیا خدای نه مکړه دغه دواوې وانخلي استفاده یې نه کوي خپل سر ښه د اوریدونکو چې تاسو که چېرته تکلیف لرئ نه یوازې د غاښ د درد تکلیف مثلا هر بله ناروغي یا هر بل درد چې احساسوي یا ځل مخکې دې چې دوا اخلي که تاسو مثلا یو متخصص ډاکټر ته ورسئ دغه د نخصه مطابق دوا واخلي دا به مو وجود ته زیان کم ورسي ګټه به ډیره ورسي اما که تاسو به نخصه دوا وی اخلي ممکن ارزان درته تمام شي اما بدن مو چې ټوله برخه تلای ارزښت لري خدای مکړه زیانمن سي په دې لکه تاسو که چیرته مثلا د غاښ تکلیف لري یو ځل د غاښ متخصص ډاکټر ته مراجعه وکئ او بیا د مغز نقصې مطابق دوا واخلئ. ډاکټر صاحب ځینې کورنۍ ټوټکي هم کوي د غاښونو لپاره دا څومره مثلا تاسو سپارښتنه کوي خصوصا تبابات په دې برخه کې څه وایي او بل تاسو مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې په افغانستان کې وسایل په خوانه وو اکثر کسانو به مثلا په ډیر غسنتی کچه ساته باندې غاخونه ایستل مثلا نغه نایانو به سره په لاسونو تورته یا وسیله په غیبی ایستل فکر کوم او سم اکثر خلک البته اکثر به نه وایي ځکه اوس په افغانستان کې پرمختګ ډیر شوی اما فکر کوم په لرو پرتو سیمو کې لا هم خلک چې په غاخ درد سي حسنه کوي چې لار سي مرکز ته یا ولسوالۍ ته غاخو به سی په قدمه سنتی بانه باندې فکر کوم لا هم ممکن تداوی دوام لري د غاښونو ایستل څو یا غو کسانو ته چې مثلا خپل غاښ په سینه ګرځي او خپل غاښ د سیو باب ز وسیله غني فکر کوي ځکه یو غاښ ته نه دی حال دا چې ممکن کې یو غاښ نه ممکن دوم غاښ هم سره مری سي درېم مری سي ټول جام په تکلیف اخته سي.
بلې لودین صاحب دا خبره د غاښونو چې هر غاښ ته الله تعالی جوړ کړی د خپل ځان ته فنکشن او ځان ته عمل لري دی دا داسې نه دي چې ټول غاښونه دي یو وظیفه ولري ټول غاښونه دي یو رنګه کار وکړي که فرضاً یو نه وي نو بل به وکړي که بل نه وي نو بل به وکړي دي مخې غاښونه دي مخې غاښونه چې معمولا دي دا د نیولو دپاره دي او دي بغل دغه غټ غاښ چې ده د تیره غاښ کینین مونږ ورته وایو دا معمولا دي څیرلو دپاره ده دا یو شی څیري نو او د ځامې غټ درې غاښونه چې کوم دي چې په هغې کې عقل غاښ یې هم شامل ده دا د میده کولو دپاره دي نو هر غاښ ځان ته خپل فنکشن لري که چېرته یو غاښ هم نه وي نو هغه بل غاښ د هغې وظیفه نه سي اجرا کولی نو او که یې کوي هم نو بیا به فشار ورباندې ډېر وي هم به خپله وظیفه اجرا کوي هم به یا بل مجاور غاښ یا دغه څنګ غاښ وظیفه اجرا کوي نو له تخریب سره زر مخ کیږي نو په کار دا ده چې د غاښونو په لودین صاحب یو خبره به اوریدونکو ته وکړو چې موږ په کلینیک کې معمولا د مشکل سره مخ یو درنو اوریدونکو ګوري کله چې د تاسو غاښ معمولی هم خرابېږي مخکې له دې چې تاسو درد وکړي یا بل وکړي چې تاسو په غاښ کې د توروالي احساس وکړئ تاسو لاړ شئ ډاکټر ته که چېرته تاسو دغه غاښ په ابتدا کې تداوي سي لودین صاحب نو دا یو خو د غاښ عمر زیاتېږي غاښ هغه اندازې ته نه تخریبېږي چې ټول حجرات دغې له بینه لاړ شي او غاښ ضعیفه سي نو کم تخریب سره کم جای پاکېږي او بیرته رسټور یا ډکېږي هغه مشکل لري کېږي هغه غاښ نور لته که فرضاً همداسې فرضاً موږ تاسو یو غاښ پرېږدو توروالی ممکن په یو کال کې د غاښ مکمل تر اخره پورې درېمې طبقې ته ورسېږي دا تخریبې خو که چېرته په ابتدا کې موږ دا تداوي کړو ممکن لس کاله پس د دغه غاښ
هغه درېمې طبقې هغه اخري طبقې د تخریب ته ورسیږي. نو په کار دا ده چې په ابتدا کې په خپل غاښ کې کوم توروالی یا کوم مشکل ویني، نو اول سر کې ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغه توروالی پاکي او ډاکي کې چې تر هغو پورې د نور غاښ د تخریب او د خرابوالي مخه ونیول شي. دا ډېره ښه خبره ده او ډېره مناسبه خبره ده. بله، کور
ودان ډاکټر صاحب، د فیسبوک مینوالو هم ځینې پوښتنې کړي، زه به دغه یو شمېر مطرح کړم. نصیب خان لیکلی وای، سلام ډاکټر صاحب، زما غاښونه وای پوخ سوي دي، اوس وای د پوخ لاندې غاښونه درد کوي. ډاکټر صاحبان وای ته وای چې د پوخ شوي غاښونو لری کول دا وای امکان دې ست چې غاښ مات سي، او اوس وای درد لرم، د زخم ګولۍ خورم، درد کم دی خو ورک نه دی. مانا پوښتنه دا کړی چې غاښونه پوخ سي او بیا په درد سي، د دې غاښونو سره به څه کوو؟
هغه غاښونه معمولا لودین صاحب چې کله پوخ سي، نو کله کوم غاښونه چې پوخیږي، یو خو یو بدبختانه وایي چې په بعض ځایونو کې داسې یو قانون سوی ده چې د غاښونو طبابت ته ډېر د تجارت په نظر هم بعضې وخت ډاکتران البته چې وایو ګوري، نو د مریض هغه غاښ پوخ ته ضرورت نه لري، دوی ورته وایي دا پوخ که، یا فرضاً د مریض خپل شوق وایي د غاښونه مې راته پوخ که، دې باندې اصرار کوي. نو هغه غاښونو خو اول خو دا ده چې پوخ ته ضرورت نه باید پوخ نه سي، دا د یوه مسله. دومه مسله دا ده چې کله دی وایي چې د پوخ لاندې د ما غاښونه درد کوي، د دې غاښونو باید راډیوګرافي یا اکسرې باید وسي. اکسرې وسي وکتل سي چې په دې غاښ کې تخریب څه شی ده، کوم ځای کې، آیا دې کې آر سي ټي نه ده سوی دا پوخ سوی، آیا په دې کې آر سي ټي سوی ده مکمله نه ده سوی، نیمګړې سوی ده. نو د راډیوګرافي نه وروسته د دې معلومات کېږي چې په دې کې مشکل څه ده او د حل لارې څه شي ده. نو که چیرته زه داسې فکر کوم چې دې ورور چې کومه پوښتنه کړې ده، نصیب ورور چې کومه پوښتنه کړې ده، ممکن د دې غاښونو لاندې د پوښونو لاندې غاښونو غزه کړی وي، او د حل لارې دا ده چې پوښونه باید لرې شي او هغه غاښ تداوي شي، او له تداوي نه وروسته برته د پوښونه ورته ولګول شي، او دای له دې پوښونو نه استفاده او دوامدار شکل باندې د دواونو استفاده کول د حل لارې نه ده، تر هغه پورې چې په دې کې پروسیجر ونه سي، یعنی د خلاص نه سي ونه کتل سي چې په دې کې مشکل کوم ځای کې دا مشکل حل سي. نو دې ته پکار ده یو راډیوګرافي ورته پکار ده، نصیب ورته سي اکسري وکي، او په اکسري کې به دې ته معلوم سي، هغه مربوطه ډاکټر به دې ته وایي چې په دې کې دا مشکل ده او دغه تداوي کول غواړي.
روختیا د ژوند شتمنی.
کومه پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده؟ شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې ژبه خبرو کو، نو هغه بادشاہ غړې دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وسلیما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم، ته وې ټول عمرې خور زه نه پیګم چې داوله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو،
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب مننه. ملالې وردک پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پوښتنه مطرح کړې ده، وایي زما غاښونه منګ نیولې ده او دغه راستور شوي هم دي، وای څو کم چې دغه منګ لري کوم، فکر کوم په افغانستان کې که څه هم ډیر عام نه ده، اما ستا په کلینیکونو کې د غاښونو د منځلو پروسه ده چې ډاکټر صاحبان ته ځانګړو وسیلو په وسیله باندې د غاښونو هغه منګ لري کوي او غاښونه بیرته سپینېږي. تاسو هم څه سپارښتنې لرئ؟ مجموع کې که څه هم د هایجین برخه ته زه وروسته راتلل، خو که ده چې همدې پوښتنې مطابق د بحث هم سره پای ته ورسوو.
نو بالکل دی وردګ ورور خبره چې د وای غاښونو مې منګ لري، د منګونو لري کول دا ضروری خبره ده، باید لري کی ځکه دغه منګونه په خپل څه دی، د یو ډیر ښه بستر ده د نورو میکروبونو لپاره، د نورو میکروبونو لپاره یو ښه بستر ده چې دلته میکروبونه نمو کوي، او بل اخر د غاښونو او د غاښ د خولې نرم انساج دواړه تخریبي. نو په کار دا ده چې دغه وکي منګونه به ډاکټر ته مراجعه وکي، دغه توروالی چې کوم ده ممکن دا دی دا ممکن یا د میډي تکلیف لري، یا هم د سیګریټونو استفاده کوي، یا هم نسوار استفاده کوي، یا هم د کافین استفاده کوي ډیره. نو دغه له وجې نه په غاښونو کې تورې رټې منځ ته راځي چې هغه د دغه غاښونو منځلو یا سکیلنګ سره د لریکیږي او غاخونه به د صفاسي غاخونو منګونه لریکول ضروری خبره ده، حتمی خبره ده، باید وکي ځکه چې دا د نورو میکروبونو لپاره بستر جوړیږي او دا بستر باید لمنځه یوړل شي.
و ډاکټر صاحب، هم د غاخونو هایجین یا نظافت یا پاکوالی کې بلک زره تم شو، دلته یو اوریدونکو ذهنم نه اخلم، ډیره ښه جالبه خبره لیکلې ده. و ځینې کسان خپل بوټانو ته ارزښت ورکوي، څلور ساعتونو کې وای دوه درې ځله رنګي یا بورسوي یا خپل غاخونه وای نه بورسوي. ممکن چې دا خبره صدق وکړي په ځینو موارد کې، رښتیا هم خلک مثلا خپل جامو پسې ګرځي، مثلا بوټانو پسې ګرځي، بورسوي، اما غاخونه په صدر ساعتونو کې هم یو ځل نه بورسوي. دغه بورس ډاکټر صاحب چې زموږ تاسو په کلیوالي سیمو کې د نبی علیه السلام د سنت مطابق مسواک هم ډیر دود دی، ځینې مسواک وهي، ځینې بورس کوي، اما ځینې کسان بیا ډیر په دغه شیانو پسې نه ګرځي. دا څومره مهم دي د غاخونو بورسول، مسواک وهل، دا څومره غاخ ساتي او څومره له درد او ناروغیو نه ژغوري؟
لودین صاحب، د خولی د پاکوالي د غاخونو په ساتنه کې ډیر زیات رول دی. اصلا په غاخونو د ورور ډیر ښه خبره کړې ده، مونږ په دې جینو کې خلک ظاهري لباس خپل ډیر زیاته توجه کوي، بلکې دیننه د خپل بدن اعضاء ته هیڅ توجه نه کوي. چې ورته چې بورس کبا د مریضات مونږ ته راغلي دي، کله زه چې ورته وایم چې ته غاخونه بورس کوي، وای والا ډاکټر صاحب داسې هفته کې یو وارې یا په دوه هفتو کې یو وارې وای بورس کوم، یا یو جمعه او بله جمعه بورس کوم. نو دا دود او دغه په اصطلاح ریواج د مونږ تاسو په جامع کې ډیر کمزوری ده. د هر خوراک نه وروسته ضروری ده چې باید بورس وکړی شي. که خوراک نه مطلب دا نه درې وخته ډوډۍ ده، که هر وخت هر چا هر څه وخوړل، خوراک وکړه، سګرټ وڅکاو، نسواري وکړل، په کار ده چې غاخونه باید بورس کړي. خو غومره بیا زیاتې نه کی، اکثر رسیدګیم نشي ورته کولای. نو په ورځ کې دوه وارې خو بیخي لازمي او ضروری ده چې یو د شپې لخوا کله چې څوک ویده کېږي، کله چې د شپې لخوا موږ تاسو ویده کېږو، غاخونه برس نه کو، پاک نه کو. تنه د غاخونو برسول مهم نه دي. د غاخونو په منځ کې د تار استفاده کول، ډینټل فلاس یا د غاخونو هغه مخصوص تار چې کوم ده، هغه باید استفاده شي تر هغه پورې د غاخونو په منځ کې کوم غذایي پارچې چې پاتې دي چې هغه لري شي. ځکه لودین صاحب، کله چې موږ تاسو ویده کېږو، بستر ته ځو ویده کېږو، د هغې نه وروسته د خولې افرازات په ټپه باندې درېږي. نو د خولې دغه موجوده چې کله انسان ویښي او دغه افرازات کوي، دا په خپله غاخونه مینځي، پاکوي، او په منځ د غاخونو منځ کې څه شی وي هغه خرابېدو ته نه پرېږدي.
کور ودان ډاکټر صاحب،
کله چې انسان ویده کېږي نو دغه افرازات بندېږي او بالاخره هغه شی ګندکیږي او د غاخونو د تخریب لامل کېږي. نو په کار ده د شپې له خوانه ډیر ضروري ده سړی باید برس وکړي او غاخونه پاکي او لږ وروسته باید بیا بستر ته ولاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو په مجموع کې د خولې په نظافت یا د خولې په پاکوالي کې د غاخونو رول ډیر مهم او بالا دا مو ویل چې کچیرته غاخ پاک ساتل کیږي، غاخ له هر غذا وروسته برس کیږي، د غاخ په منځ کې چې کوم څه باندې هغه په خاص تار باندې یا هم په یو خاص نری برس باندې راوستل، دا هم مهم دي. د لپاره چې هم د انسان خلو پاک وي او هم په اوږد مهال کې غاخونه له مریضیو نه ژغورل کیږي. ډاکټر صاحب، یو بل موضوع چې متاسفانه ځینې کسان لري، هغه د خولې بد بوی دی. کله ناکله یو انسان نه پوهیږي په ځان باندې، اما کله چې له نور سره خبرې کوي یا مثلا چیرته یو ځای ګډ سفر کوي، نو بیا دوم یا دریم کس ته یا په ټولنه کې یغه مجلس ته د خولې بدبوي ورسي، کې دغه د خولې بدبوي هم د غاخونو له ستونزې سره تړاو لري، د خولې له حفظ الصحه سره تړاو لري، او کنه هغه د بوی مثلا د معدې له تکالیف نه پیدا کیږي؟
لودین صاحب، د خولې بوی په خپل د خولې په مجموع کې یو مرض هم ده. د دې تداوی ده، د تداوی کېږي، دا باید ډاکټر ته څوک مراجعه وکړي، لاړ شي وګوري. بل د غاخونو په منځ کې سوری پیدا کېدل یا د توروالی یا کیرس پیدا کېدل او په هغه کې غذایی مواد پاتې کېدل او بل اخر هغه په یو بد بوی باندې بدلېدل او د برس نه کول، دا په خپل ټول لاملونه دي. بل مهمه مساله دا د میډي تکلیفونه حتی د ګوردو تکلیفونه د جګر تکلیفونه د خلی په بدبوئی باندې ډیر زیات اثر لري. بعضی کسان د جګر تکلیفونه لري د خلی نه یو خاص قسم بوی جی او د میډي تکلیف لري د خلی نه یو خاص قسم بوی جی. نو په کار دا ده چې دا انسان دې ته متوجي کړی سي او خپل پینه پویږي خپل نه احساسي بل څوک باید دې ته متوجي کړي چې ورته چې وروره دغه یو مشکل ده چې دی بیا یاد خپل غاکونو دی غاکونو کې چې کوم سوري دي دغه علاج کی یا سوري سوي تخریب سوي یا فرزند د خلی بدبوی دي ته پیدا سوي د هغه دوا لري او منظم کورس لري هغه استفاده کیږي د مشکل حل کیږي هغه باید وکي. کدی میډي تکلیف لري دی میډي غما باید خپل خوړه او کدی جګر تکلیف لري کدی ګردو تکلیف لري نو دا شینه ټول د خلی په بدبوی باندې د امراض په مجموع کې تاثیرات لري ډیر زیات لري او د ټول یو بل سره تړلې دي. نو په کار ده چې انسان دغه بدبوی د شادي ونه غړي ممکن د انسان د جګر تخریبات او د لاپینه کوي نو ځکه دغه سی دا مشکل به ډیر مخکې لاړ شي او بل اخره مشکل سره مخ شي او خلې بوی هم کوي او د مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ضروری خبره ده نو صحیح خبره ده چې باید ته متوجي شي او دغه مشکلات تخپل حل لار ولټي تر وو پورې
مشکل حل. ډاکټر صاحب کور ودان سلامات او سیر ازي چورو رو بحث هم سره راټول کو زه به پښتنه داسې وکم چې په افغانستان کې د غاښ د درد د تداوي امکانات څومره دي. تاسو مخکې خبره ته اشاره وکړه ډاکټر صاحب چې په ځینو مواردو کې د غاښ له تداوي نه تجارت جوړ کړی دی البته ځینو د ګوتو شمیر ډاکټرانو او د عاید یو سرچینه بولي اما متاسفانه داسې راپورونه هم شته خصوصا موږ په خپل کورنۍ شاوخوا خپلوانو دوستانو ملګرو کې لیدلی چې یو غاښ مثلا د دې لپاره چې یو کاسې ډاکي ورزي او ډاکټر ته مراجعه کوي هغه ډاکټر صاحب ترې پیسې هم اخلي غاښ ورته تداوي کوي اما میاشت نه وي تیره چې هغه غاښ بیرته په درد سوی بیا چې ډاکټر ته مراجعه کړي بل ډاکټر ته یا هغه ډاکټر ته کله چې ایکس رې سوي وای چې غاښ کې چې کله تداوي سوي یا مثلا ډک سوي د آر سی ټي ورته شوي مخکې تاسو هغه طبي اصطلاح یاد کړه حال ته سم عمل نه دی اجرا شوی ریخه د غاښ پاتې ده اما غاښ ډک سوي د ورسته غریخه به بیرته درد کوي. دغه د غاښونو تداوي ولې په افغانستان کې داسې بنسټیزه نه ده او مثلا ډیر داسې کسان دي چې سمه درملنه نه کوي ډیر به نه وایو اما ستا دغسې ډاکټر صاحبان چې موږ تاسو لیدلی چې د مریض هغه ستونزه له سره تیروي او هغه غاښ چې ورته جوړي میاست یا دوه میاستې بعد یا حد اکثر کال بعد بیرته په دردیږي.
او تاسو ډیره ښه خبره اشاره وکړل دین صاحب خو بدبختانه وای چې تاسو په داسې ټیم کې وکړل ته د موږ وخت ډیر کم پاتې ده او موږ مجبور یو دا بس ډیر زر زر راغوند کو. خبره اصل کې دا د لودین صاحب چې دلته مشکلات په دواړو جانبو کې سه هم په ډاکټرانو کې مشکلات سه هم په مریض کې مشکلات سه. بعض وخت دا چې په هیګي لودین صاحب چې مریض راځي ډاکټر ته وایي چې ته دما د غاښ راته خراب ده ډاکټر نو کله چې غاښ ډکې دي غاښ د ډکولو لپاره مختلف پروسیجرونه دي چې مریض هغه پروسیجرونه تشریح کوي نو چې بنسټیزه تداوی کیږي نو هغه باندې هغه قیمت اوچت راځي چې د مریض اقتصاد هغه نتیجه بولای یا درته وایي چې یا نه کوم او یا عادي راته ډکو بیا به سره ګورو. نو دغه یو مشکلات ستاسو په افغانستان کې چې موږ معمولا کلینیکونو کې سره مخ یو. بل مهمه مسله دا ده چې په اکثر دی اکثر خلکو سره د ټکنالوژي د نشټون د ډاکټرانو سره د ټکنالوژي د نشټون د ایکس ری د ماشينونو نشټون یا د هغه آر سی ټي لپاره منظم ماشينونو چې اوس کوم استعماليږي هغه دغه نشټون لامل دی کېدای شي چې هغه تداوی ناقصه سي لکه تاسو چې ویلي یا واري خي سوي یا وای نه سوي یا کانال سوي دوا سوي یا پاتې یا سوي دوا پاتې داسې د ټول مشکلات له دینه را پیدا کیږي چې هغه ډاکټر تقریبا موږ چې یو ار سی ټي کوو لودین صاحب د ار سی ټي په دوران کې لا اتو نه تر دولس دانو ایکس ری غانې موږ مریض ته کوو. دغه وجه دا ده چې موږ وایو چې په دې کې مسنګ را نسی مشکل را نسی کوم کانال چیرته پاتې نسی لږ ساحه خالی پاتې نسی چې هلته بیا د مایکروبونو یا د مایکرو ارګانیزمونو د نمو لپاره بیا موقع مساعد سي. نو که چیرته تداوی بنسټیزه وسی او په خټه ټکنالوژي باندې وسی نو او په اصطلاح هغه قیمتونه چې هغه کوم د تداوی له وجې نه په دې باندې جګ راځي مریض هغه ته غاړه کې کوم ممکن د مشکلات راټیټ شي. بدبختانه چې هم په مریضانو کې مشکل شته او هم په بعض ډاکټرانو کې هم سړی وایي مشکلات شته.
و بس په دې لړ چې دغه مشکلات حل سي کله چې مشکلات یادونه کوو افغانستان کې بیا ډیر دي په دې لړ چې دا مشکلات هم د افغانستان د نورو ټولنیزو مشکلاتو په ګډون حل سي. ډاکټر صاحب د پای شي بوت نګ دي شوی فقط غواړم او ممکن یو ځل بیا تکرار کوم چې څه وکړو تر څو مغاخونه مسؤل وي او له ناروغیو نه وژغورو پلان لکه کې یو دوه درې څلور سپارښتنه وکي بیا به بحث سره پایته ورسو.
اول خو سپارښتنه ده چې باید برس وسی د هر خوراک نو ورسته باید برس استفاده شي کنه کېږي نو په ورځ کې دوه واره چې د شپې او چې کله وي د کیګو ممتاز او سهار سره جګیږي دوم د ډیر یخ شي نو او ډیر ګرم شي نو استفاده نه کول او دریم دا چې په غاخونو باندې د سخت شي نو ماتول یا په غاخونو باندې به اندازې فشار راوړل د خپل لامل دي کېږي چې د غاخونو تخریب منځ راسي او د دې نه باید مخنیوي وسی.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه. سلامت او صحیح اوریدونکو د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پرګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل میلما د غاخونو د ناروغیو له متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار صاحب نه ډیره ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې پښتني مو وکړي او خپل پښتنو او نظرونو مو زموږ د خبرونه لا خایسته کړه. په راتلونکو ساعت کې هم دا بحث په دریجه بدلته وړاندې کیږي. کوربای زموږ همکار سلطان محمد سرور دی.
چلیگی لائے پسر کر دی چو کسان ددیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گردی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غرو پختانا تمرا او زڑور دی وقت بلگی چی برنگ د پی خبر دی انتو آیا چی چشوی زور ورا د حجری یاران دی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو چاویل چدلو یانو نا غرو سین میں ہم پدے انڈی والا غرو سین میں ہم پدے انڈی والا دوی ترشا پاتن کے ہم زمخ کے دوی ترشا جنگ کے ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کے ہم پما پسے انڈی والا